د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. پروگرام ته بخیر راغلاست. د ازادي راډیو خبری خبرونه پیل سوه. تاسو به زموږ د نن ورځې خبرونې د ماښام تر اوو بجو پورې په پرله پسې ډول اوری. دا خبری خبرونه مو تر درو بجو ده. تر درو بجو به تاسو په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمو پر حالاتو وروستي معلومات ترلاسه کوي. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې په رپورټونو کې اوري چې په هلمند کې امنیتي ځواکونه وایي چې هلته امنیت ولی خراب شوی دی. په لوګر کې په رپورټ کې اوري چې خلکو له خپلو کلیو څخه د سولې پروګرام پیل کړی دی. په پیل کې خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې په اوري چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې د خپل حکومت د ملي دفاع وزارت او د استخباراتو د ملي ادارې له چارواکو سره خبرې کوي څو د شکنجې ځینې ډولونو څخه یو ار بیا کار واخیستل سي، البته په زندانونو کې د تحقیق لپاره. خو اول پام وکړئ د افغانستان د دې ساعت مهمو خبرونو ته چې رحمت الله افغاني وړاندې کوي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس وایي افغان امنیتي ځواکونه لا زیات ملاتړ ته اړتیا لري. د افغانستان اجرایی ریاست وایي چې د احمد شي او د ولسمشر د لومړي مرستیال قضیې سره به سیاسي چلند ونه سي. او د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې په ننګرهار کې د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې 15 غړي نیولي دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس وایي افغان امنیتي ځواکونه لا زیات ملاتړ ته اړتیا لري. عبدالله چې نن یې په پروان کې د سالنګ د پیښې د قربانیانو یاد غونډې ته وینا کوله وویل حکومتي مشران باید د ملت د قربانیانو درناوی وکړي. ښاغلی عبدالله ډاډ ورکړ چې د هیواد د ټولو اتباعو د مساوي حقونو او عدالت لپاره به کار وکړي.
مردم افغانستان
دی وایي د افغانستان خلک په صبر او متانت له شتاسونو سره د نظام په دفاع کې ولاړ دي. خلک شکایتونه لري چې ستونزې ته رسیدګي نه ده سوې. د قربانیانو یاد غونډې ته په اصلاحاتو او ښي حکومتولۍ کې د ولسمشر فوق العاده استازی احمد ضیا مسعود، د ملي امنیت پخوانی مشر امرالله صالح او یو شمېر نور پخواني جهادي مشران هم ورغلي وو. د 1918 کال د دلوي په څلورمه د پخواني شوروي اتحاد عسکرو د پروان په سالنګ ولسوالۍ کې د ښځو او ماشومانو په ګډون سلګونه تنه ووژل. د افغانستان اجرایی ریاست وایي چې د احمد شي او د ولسمشر د لومړي مرستیال قضیې سره به سیاسي چلند ونه سي. د دغه ریاست وایان مجیب رحیمی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل په دې اړه د حکومت دریز معلوم دی او له دې قضیې سره به د قوانینو له مخې چلند کیږي.
حکومت تصمیم نیولې چې له حقوقي او قانوني پلوه به دغه قضیې عدلي او قضایي ارګانونه سیړي او له دغه قضیې سره به له سیاسي برخورد پرته د افغانستان د قوانینو سره سم برخورد کوي.
د جوجان پخوانی والی احمد شي د ولسمشر په لومړي مرستیال تور پورې کړی چې هغه په جنسي لحاظ ورولي خو دوستم ته نږدې کسانو بیا دا دعوی رد کړی دی. او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په ننګرهار کې د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې 15 غړي نیولي دي. له دغه ریاست څخه نن په خبره سوې اعلامیه کې راغلي دي د طالبانو 4 غړي په کوټ ولسوالۍ کې نیولي دي. اعلامیه وړاندې زیاتوي چې د داعش ډلې یو غړی په جلال آباد ښار کې نیولی. تر اوسه د دولت دواړو وسلوالو مخالفو ډلو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه صفي الله استانکزی وړاندې کوي.
سلام. د سیمیاو نړۍ مهم خبرونه ده. امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي په پام کې لري په سوریه کې د خلکو لپاره خوندي ساحې رامنځته کړي. هغه له ای بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې د خبرې وروسته تر دې وکړي چې په پام کې لري امریکا ته د کډوالو د راتللو شرایط سخت کړي. هغه له ټرمپ ټینګار وکړ وروسته تر دې چې اروپایي ټولنې د سوریې له جګړې د ورتښتیدلو ګڼ شمېر کډوالو له بحران سره مخ شوه، دا پلان یې جوړ کړ چې په سوریه کې د دغو خلکو لپاره خوندي ساحې رامنځته کړي. ټرمپ وویل چې د دی فکر کوي اروپایي ټولنې میلیونونو کډوالو ته د جرمني او نورو هیوادونو ته د ورتلو د اجازه پور کولو سره لویه تیروتنه کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر په سوریه کې د خوندي ساحو د رامنځته کولو هدف د هغه خطر د بندولو یو لار بولي چې د په باور امریکا ته له مسلمانانو او یا نورو هیوادونو څخه د خلکو په ورتلو سره تروریستان هم لار پیدا کولی شي. امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې په سوریه کې د خوندي ساحو د رامنځته کولو لپاره به یو اجرایي فرمان هم صادر شي. د دې ترڅنګ چې د سوریې په شمول له شپږو نورو هیوادونو امریکا متحده ایالاتونو ته د خلکو په ورتلو بندیز هم لګول کیږي. په یو بل خبر کې ورته د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي کته هم د اوبو په واسطه د بندیانو تحقیق یا واټر بورډینګ او د تحقیق نور ډولونه د خلکو په نظر شکنجه بلل کیږي خو سلپسلو کې کار ورکوي. ښاغلی ترامپ له ای بی سی ټلویزیون سره په یو تازه مرکه کې ویلي چې د استخباراتو مرکزی ادارې سی آی ای او د دفاع وزارت مشرانو سره خبرې کوي چې د دغو شکنجو د پایل په اړه سره بحث وشي. ولسمشر ترامپ ویلي کده د سی آی ای رئیس مایک پامپیو او د دفاع وزیر جیمز ماتیس لیواله نوی نو بیا سمه ده که ورسره موافقت ښکاره کړي د دې ډول تحقیقاتو د تطبیق لپاره تر پایه په خپلې غوښتنې ولاړ دی. ډونالد ترامپ په دې مرکه کې چې پرون له ای بی سي ټلویزیون سره کړې همداراز ویلي اسلامي دولت ډله د امریکایانو سرونه غوڅوي او په بېلابېلو ډولو هغوی وژني، نو متحده ایالات هم له اور سره د اور په زور مقابله کوي. د اردن پاچا دوهم عبدالله د سوریې د سولې خبرې چې د رواني اونۍ په پیل کې د قزاقستان په پلازمینه استانا کې ترسره شوې ستایلې دي. په موسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو تر پیلېدو مخکې عبدالله پرون وویل روسیا د سوریې د کړکیچ په هواري او په سیمه کې په نورو مسایلو کې حیاتي رول لوبولی شي. ته وی موږ به هغه چې د سوریې په اړه د جنیوا پروسا او نورې خبرې مخته وړو له تاسو سره هم ډیر له نږدې کار وکړو. د روسیې رول یوازې کولی شي چې له مخې د چلنجونو په لرې کولو کې مرسته وکړي او له دې هیواد پرته به موږ ونشو کولی چې نه یوازې د سوریې ستونزې ته بلکې په منځني ختیځ کې نورو سیمه ییزو ستونزو ته حل لارې پیدا کړو. پوتین وویل د استانه خبرې به چې د سه شنبې پورې پای ته ورسېدې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ نورو خبرو ته اساس کېږدي. دریو هیوادونو روسیې، ایران او ترکیه چې د دغو خبرو لپاره یې اسانتیا رامنځته کړې وه په یوه ګډه اعلامیه کې وویل چې دوی یو میکانیزم پر جوړېدو موافقه وکړه چې په سوریه کې به نازک اوربند وڅاري. د یو بل خبر له مخې د سوریې رژیم سیاسي مخالفانو په قزاقستان کې د روانو خبرو په اترس کې د دغه هیواد د اساسي قانون د بدلیدو یا د نوي کېدو لپاره د روسیې وړاندیز رد کړی دی. په موسکو کې چارواکو ویل چې دغه وړاندیز دوی په استانا کې د سوریې له مخالفانو سره مطرح کړ. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د ازادي راډیو د خبرونه مو تر درو بوجوده. نن پنځشنبه ده، د سلواغه ومن یټه ده، د جنوري د 28 سره برابر ده. د ازادي راډیو په خبرونه کې به ورسته د افغانستان په اړه د نړۍ پر مهمو مسلو تاسو ته رپورټونه وړاندې کوو. د ازادي راډیو اوریدونکو، په دې خبرونه کې وووري چې د اروپایي اتحادیه استازو په کابل کې نن یو ور بیا د افغانستان پر حکومت ژغ کړل چې له اداري فساد سره د خپل مبارزه ګړندۍ کړي. د افغانستان د پوهنې وزارت څه ستونزې لري او اولی وایي چې کارونه یې له خنډ سره مخامخ شوي دي. په دې اړه هم رپورټ لرو. په ولایتي رپورټونو کې به له هلمند د امنیتي وضعیت د خرابېدو پر عواملو یو ځانګړی رپورټ درته وړاندې شي.
ولامر خو هیڅ امکانات نه لرو، شې مين سلام نه لرو، دسې قیمات نه لرو چې سره وځنګیږو نه، نو په دې خاطر موږ مختبه چې ډیر نه سور سلام یا خاطر.
په همدې خبرونه کې به له لوګر د یو نوي ابتکار واوري. په لوګر کې یو شمیر خلکو له خپلو سیمو او خپلو کلو څخه د سولې پروسه پیل کړل.
الحمدلله دا پلا بیا موږ دا کوشش وکړه چې صلح خپل کلی نه شروع کړو.
په خبرونه کې ونیس پروګرام کور کلی هم اوریدلای شي. اوریدونکو په خبرونه کې اول مطلب مو د اروپایي اتحادیه د استازي نننې څرګندونې دي. اروپایي ټولنې ویلي چې د افغانستان حکومت باید له اداري فساد سره خپله مبارزه جدي کړي. په کابل کې د اروپایي اتحادیه د سفیر مرستیال نن خبریالانو ته وویل چې د افغانستان حکومت تشای چې له اداري فساد سره په مبارزه کې خپلې هڅې چټکې کړي. البته د شفافیت نړیوال سازمان د 2018 میلادي کال د څیړنو پر اساس خپل رپورټ روانه اونۍ خپور کړ. په دغه رپورټ کې د افغانستان وضعیت یو څه تغییر کړی دی. افغانستان چې تل به د شفافیت د نړیوال سازمان د لیست کې تقریبا تل د لیست په اخیرو دریو هیوادونو کې حسابېدو، سږ کال د دغه سازمان په لیست کې یو څه پورته راغلی، تر افغانستان وروسته لیبیا، سوډان، یمن، سوریه، شمالي کوریا، جنوبي سوډان او سومالیا د نړۍ تر ټولو فاسد هیوادونه بلل سوي دي. نو که څه هم د افغانستان نوم یو څه په لیست کې راپورته سوی، خو اروپایي اتحادیه وایي چې افغانستان باید خپله مبارزه جدي کړي. د ازادي راډیو خبریال هنانزای صاحب دا اوس را سره د ټلیفون په لاین کې دی او دوی د اروپایي اتحادیه د استازي د سفیر د مرستیال نننۍ څرګندونې اورېدلې دي، پر استنادي رپورټ وړاندې کوي.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د سفیر مرستیال وایي له فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت له اقداماتو سره سره دغه لړۍ لا هم په سر روانه ده. جورج کینهم د پنځشنبې پر ورځ په کابل کې د امانتدارۍ اتلانو تر نامه لاندې جوړ شوې غونډه کې وویل افغانستان اوس هم د فاسدو هیوادونو په کتار کې ځای لري او ټینګار کوي چې د دغه پدیدې پر ضد مبارزه باید ګړندۍ شي.
Afghanistan is still among the most corrupt countries in the world and much more needs to be done with you.
په قطر کې دي او ارتیا دا چې ډېر اقدامات ترسره شي. کرونا ډېر پڅ را باندې مونږ ارتیا لرو چې د فساد اړوند یو شمیر نورو قضیو د څېړنو شاهد اوسو او دا چې تورن کسان محاکمه شي. خغلې کنن هم وایي که څه هم یو شمیر فاسدین د قانون منګول تسپر شوي، خو لا هم د ده په خبره ځینې کسان شته چې باید محاکمه شي او د فساد دوسی وڅېړل شي. اروپایي ټولنه داسې مهال په افغانستان کې د فساد پر ضد پر جدي مبارزې ټینګار کوي چې د شفافیت نړیوال سازمان په خپل یو تازه راپور کې لیکلي چې افغانستان د نړۍ د 161 فاسدو هیوادونو په لیست کې 193 ځای خپل کړی. د دغه سازمان د تیر میلادي کال په راپور کې افغانستان تر سومالیا او شمالي کوریا وروسته دریم فاسد هیواد و، خو دا ځل وتوانېد له دغه کتار راوځي او هم ځای ته راشي. د افغانستان حکومت له فساد سره د مبارزې لپاره شاوخوا یو کال وړاندې د اداري فساد پر ضد عدلي او قضایي مرکز جوړ کړ او د دې مرکز په تیرو څو میاشتو کې د فساد په تور څو علني غونډې کړي او یو شمېر مهم کسان یې محاکمه کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د شفافیت د بنسټ اجرایي رئیس اکرام افزلی چې دغې غونډې ته یې خبرې کولې وویل د فساد سره مبارزه باید نوره سیاسي نه وي او خلکو ته پکې ونډه ورکړل شي.
متاسفانه که تا حال حکومت افغانستان
مبارزه با فساد دی ویل بعد امر څنګه چې لازمه ده افغان حکومت نه دی توانیدلی چې له فساد سره د مبارزې په برخه کې اقدامات وکړي. خلک باید له فساد سره په مبارزه کې شریک کړي شي او داسې بنسټونه جوړ شي چې خلک پکې ونډه ولري څو له فساد سره مبارزه غیر سیاسي شي. خغلی افزلی وایي په تیرو دوو کلونو کې د افغان حکومت له لوري د فساد د مخنیوي په برخه کې شوي کارونه کافي نه دي. هخوا د افغانستان د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد هم تاییدوي چې د فساد سره د مبارزې په برخه کې د ملي یووالي حکومت اقدامات کافي نه دي، خو وایي چې افغان حکومت له فساد سره جدي مبارزې ته ژمن دی.
رهبری کشور در مبارزه با فساد تصمیم جدی
دی. وای د حکومت رهبری د فساد پر ضد مبارزه ته جدي اراده لري، خدا چې په تیرو دوو کلونو کې مونږ څه لاسته راوړنې لرلو څه هم ترې رضایت نه لرم. د ماندارۍ اتلان د افغانستان د نه ولایتونو هغه ځوانان دي چې د افغانستان د روڼتیا څار بنسټ له لورې د یو کلنۍ روزنې په خپلو ولایتونو کې د څارونکو په توګه فعالیت لري او هلته د فساد د مخنیوي لپاره د ښوونځیو د محاکمو د کړنو او د ودانیزو پروژو څارنه کوي. د افغانستان د شفافیت د څار اداره وایي چې د امانتدارۍ اتلانو په نوم دغه لړۍ دوام لري او په راتلونکي کال کې به سلګونه نور کسانو ته هم روزنه ورکړل شي. عبادالله هننزی، کابل.
د ازادي راډیو اوریدونکو، تاسو د ازادي راډیو د خبریال عبادت الله هننزی څرګندونی واوریدي. د اروپایي اتحادیه چارواکو پر افغان حکومت شخ کړی چې دوی دي له اداري فساد سره مبارزه ګړندۍ کړي. که تاسو غواړئ چې په افغانستان کې د فساد په اړه د شفافیت نړیوال سازمان دغه رپورټ وګورئ او همداراز پر دې مسله د افغانستان د جمهوري ریاست نظر ولولئ، نو تاسو لطفا زموږ ویب سایټ ته ورسئ. د ازادي راډیو د ویب پاڼې ادرس دی www.azadiradio.com. ورسئ د راپورونو ځای ته پر افغانستان کلیک او دا رپورت په تاسو په ډیر اسانۍ پیدا کړئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو قدرمن اوردونکو په یاد ولرئ چې په دروي بجو به د ازادي په څپو کې پروګرام درته خبرو. ازادي په څپو کې پروګرام هر ونی د افغانستان پر یو ډیره مهمه او داسې مسله باندې خبرې کوي چې پر غیونی کې زیات بحث ور باندې سوي. وینو د پروګرام تر پایله منتظر اوسې. په درو بجو به تاسو د پروګرام موضوع د پروګرام ملمانه او د پروګرام د ټلیفونونو شمیرې اعلان سي. اوس ورځو پروان ته زموږ خبريال احمد حنایش را سره د ټلیفون په لاین کې دی. اول به اوریدم کو ته وای چې تاسو په خبرونو کې واردل چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت مشر اجرایی مشر عبدالله په پروان کې خبري کړې دي د افغانستان پر روانو حالاتو باندې. مخکې تر دې چې د شاغلي عبدالله د څرګندونو جزئیات ته د خواورو د داس خبره پښتنه وکړي په سالنګ کې وضعیت څنګه دی. نو احمد حنایش، اول کا اوریدونکو ته د سالنګ د حالت په اړه کې یو څه معلومات ورکړي. اوس په سالنګ کې چې د څور ضلع را بند او سخت واور سوی او توپانو خلک بند پاته و، اوس په سالنګ کې وضعیت څنګه دی؟
اول وضعیت سالنگ یه رو با بهبود گذاشته. وضعیت از او خطره که مسافرین و نارنده ها شگید نگران بودن کاهش پیدا کرده. رابری ترافیک از یک جانب بر موترهای مسافر بری، البته موترهایی که مسافرین انتقال میتن، باز شده و خطر زیاده متوجه سالنگ دالا زرنیز و عوام نیمه افتابیه.
دیره منن لکومی خواهد سالنگ لاره خلاص ده؟ در شمال لخوا؟
از طرف شمال به طرف کابل به گونه نوبت خلاص شده را باز شده و مسافرین میتونه رفت آمد کنه.
دیره منن به اوریدم که در ازادی رادیو خبری الوایی چی در شمال در سالنگ لاره په نوبتی دولی پرانیستل سوی در وایی چی هوا نیمه نیم المر نیم وریز دی او اغا مخکنه شدید حالت چی واره و توپان و اغا اوز یو چه کرار سوی دیم. نو تاسی خطی خبری هست چې د موټرو تګ را تک سته. اوریدونکو، د افغانستان د حکومت د اجرایه رئیس په پروان کې نن پر ځینې مهمو مسلو خبرې کړې دي. احمد حنایش په لنډ راته وای، بیا به زه تاسو ته خلاصه وړاندې کوم. احمد حنایش صاحب، ډاکټر صاحب عبدالله نن په پروان کې څه وویل؟
در مراسم اشتراک کرده بود رئیس اجرایی حکومت وزارت ملی افغانستان همراه با بعضی از مقامات دیگر حکومتی مثل نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور در امور حکومتداری و اصلاحات خوب آقای احمد ضیا مسعود. رئیس اجرایی حکومت افغانستان روی مسائل اید یا تاکید کرد که نیروهای امنیتی افغانستان باید مورد حمایت مردم قرار بگیرند و افغانستان از نظر امنیتی در یک مرحله حساس قرار گرفته که نیروهای امنیتی افغانستان نیاز به حمایت دارن و روحیه دادن از جانب ملت دارن. و این مراسم به خاطر یاد بود از سال روز خروج قوای شوروی وقت از افغانستان برگزار شده. دولت پروان که تعداد زیادی از مقامات حکومتی از جمله نماینده رئیس جمهور در امور اصلاحات حکومتداری خوب آقای احمد ضیا مسعود هم در این سخنرانی داشت و بعض مسائل مهم مربوط به حوزه سیاسی افغانستان در این توسط سخنرانان اشاره شد.
ډیر زیات مننه اوریدونکو. تاسو زموږ د خبریال احمد حنایش څرګندونې اوریدلې. پروانه د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس نن په پروان کې خلکو ته په وینا کې له خلکو غوښتنه وکړه چې د خپلو امنیتي ځواکونو ملاتړ دی وکړي. ویل چې د افغانستان امنیت په ډیر حساس حالت کې دی او د افغانستان امنیتي ځواکونه د ولس ملاتړ ته اړتیا لري. په هلمند کې زموږ خبریال الیاس دایی یو ځانګړی رپورت برابر کړی او په دې اړه چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د بیلګې په ډول په هلمند کې کومې ستونزې لري، په دې اړه یې یو رپورت برابر کړی دی. د امنیتي ځواکونو سره یې خبرې کړې دي، د چارواکو سره یې خبرې کړې دي. نو دغه رپورت به سره واورو. اول به الیاس دایی دا رپورت وړاندې کړي، بیا به د خبرونې نور مطالب ته ورځو.
د لشکرګاه په درېیم امنیتي حوزه کې جګړه پیچلې سوې ده. امنیتي سرتیري او وسلوال دیوال په دیوال تر کشونو کې یو پر بل ډزې کوي او د جګړې سیمې ته نږدې اکثره کورونه او د کوڅو دیوالونه نړېدلي دي. د وسلوالو نه معلومېږي، خو وروسته له شپږو میاشتو لا هم په ورته سنګر کې افغان سرتیري په هرو څلورویشتو ساعتونو کې مرګ ژوبله ورکوي. هوا سړه ده، سرتیري په ټنګونو نیمو نړېدلو خونو او خزو کې ترکشونو ته ناست دي. د جنګ لومړۍ کرښې ته نږدې هم خلک نسته، خو یو یو ځای د بامونو له سره د بخارۍ دود پورته کېږي. دلته می سرحدي پولیس وای وسلوال د دوی په نسبت درنې وسلې لري، د دروي میاشتو ماشینې ورته نه دي رسیدلي، او مسؤولین هر ورځ د عملیاتو د پیل وای خو تر اوسه نه دي شروع شوي.
ولا موږ خو امکانات نه لرو، شي مې سلام نه لرو، د مهمات نه لرو چې سره وجنګیږو نه، نو په دې خاطر موږ مخته چې ډېر نه سورتلی. اخوات
زما نوم اسدلا دی، دا یو څلور پنځه میاشتې به کېږي چې په دا ځای کې جنګ شروع شوی دی. موږ دلته ولاړې ځکه چې نه موږ مهمات لرو سم، نه وسایل لرو سم، او دغه دشمن وسایل او مهمات شان تر موږ ډېر دي. موږ دلته ولاړې ځای پر ځای شوي دلی، خو ترکش په ترکش سره اخته یو.
که څه هم حکومت د دوهم شفق د عملیاتو د دوام خبر ورکوي، خو په هلمند کې درک نه لګېږي. میاشتې کېږي چې د جنګ لومړۍ کرښې په دوهمې او درېمې امنیتي حوزو کې په خپل حال پاتې دي، اما د بشران او سپینې کوټې په مربوطاتو کې لږ پرمختګ کړی دی. د هلمند ولایتي شورا مرستیال مجید اخونزاده وایي حکومت د عملیاتو توان نه لري. هغه د دوهم شفق په نوم عملیاتو باندې هم سخت انتقاد وکړ.
عملیات چیرې دي؟ هغه عملیات تیره شپه ته چې په دې کمربند باندې د عینکو د بولانو د سپینې کوټې په کمربندو باندې تاسې خپله شاید چې تاسې به دا ټکانو دا جنګ تر سره پورې تاسې اورېدی چې دا د ټولو ښار خلکو ته دا معلومه ده چې عملیات چې عملیات کېږي باید په نتیجه کې یو څه په لاس راشي. دا عملیات چې کېږي نتیجه نه لري، بې نتیجه عملیات دي، بې نتیجه پلان دی.
مجید خونزاده د دې راډیو ته وویل حکومت نږدې دی چې د ژمي اوسنی فرصت هم په تشو وعدو د لاسه ورکړي. د هلمند والي حیات الله حیات هم څو ورځې وړاندې رسنیو ته ویلي وو چې د شفق دو د روانو عملیاتو په څنګ کې به ډېر ژر په یو شمېر مرکزي او جنوبي ولسوالیو کې عملیات پیل کړي چې تر اوسه څرک نه دی لګېدلی.
تاسو د الیاس دایی را رپورټ واورید له هلمند یې برابر کړی و. بیا هم په افغانستان کې پر امنیت او له امنیتي ځواکونو د خلکو د ملاتړ پر څرنګوالي او په افغانستان کې د سولې پر هڅو باندې رپورټونه لرو.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په لوګر کې په یو نوي ابتکار کې خلکو له خپلو سیمو د سولې لپاره هڅې پیل کړې دي. مخکې هغه کسان چې اربکیان ورته ویل کېدل، هغوی ویلي دي چې دوی اول په خپل ولایت کې د امنیت د ښه کولو لپاره مبارزه کوله، اوس یې ویلي چې وسلې یښې دي او نور غواړي چې د سولې پروسه له خپلو کلیو او کورونو څخه پیل کړي. د ازادي راډیو خبریال نجیب الله الوخیل په دې اړه رپورټ وړاندې کوي.
په لوګر کې ولسی پاسونوال وایي چې دوی په وروستیو کلونو کې د خپلو لسګونو ملګرو د ژوند په بیه ډېر کلي د وسلوالو لښتونه پاک کړل، خو اوس چې په سیمو کې امن ښه شوی او امنیتي ځواکونه هم پیاوړي شوي، نو غواړي له خپلو کلو د سولې هڅې پیل کړي. بل لوري ته د یاد ولایت قومي مخور او مدني فعالان د پاسون کوونکو د دې اقدام ستاینه کوي او زیاتوي چې هر یو غیر مسؤول وسلوال چې د جنګي حالت نه ملکي حالت ته داخليږي، دا د امن او ټیکاو سره مرسته کوي. د پاسونوالو مشر سید فرهاد اکبری آزادۍ راډیو ته وایي هڅه کوي چې دا ځل سولې خپل کلو پیل کړي.
په 15 کاله عملا موږ په جنگ کې ګډون درلود، موږ ډېر کلی آزاد کړي وو، بیا موږ ټول کېناستو د دې لپاره چې باید موږ یو تغییر په ځان کې راولو. دا مشوره وکړه چې راځي دغه صلح موږ یو تجربه وکړو، که خدای وکړي په دغه افغانستان کې صلح راسي او هغه کدي زموږ لخوانه خو ډېر بخي. الحمدلله دا پلا بیا موږ دا کوشش وکړه چې صلح خپل کلی نه شروع کړو.
د لوګر د ولایتي شورا مشر ناصر غیرت وایي پاسوروالو په لوګر کې د امن د ټینګښت لپاره ځاني قربانۍ ورکړي، خو اوس د سولې غږ هم د تایید وړ دی.
هر څوک چې د وطن د خدمت لپاره ټوپک راخلي او د وطن نه دفاع کوي، هغه تبن د وطن په آرامۍ کې مثبت تمامېږي. د خلکو اوس د سولې غږ پورته کړی دی او زه دغه غږ د دوی تاییدوم. موږ هم د دې طرفدار یو چې نور غیر مسؤول وسلوال او هر څوک چې وي چې په دې وطن کې د وینو تویولو نه پراته صلح ته کار وکړي. او
د ولایتي شورا غړی ډاکټر عبدالولي وکیل وایي کچېری وسلوال پاسونوال او نور هر ډول نامسؤول وسلوال وسلې پر ځمکه کېږدي او ملکي ژوند ته راوګرځي، نو مثبته پایله به ولري او په امنیتي حالت کې به هم ښه والی راشي.
هر مسله چې په افغانستان کې د جنگي حالت نه راکوزیږي ملکي حالت ته، په دې باندې موږ یو خوشخبری ځانته حس کوو. دا د افغانستان د خلکو لپاره او د لوګر د خلکو لپاره یو نیک خبر حس کوو. نه تر چې پاسون کوونکي بلکې ډېر وسلوال مخالفین دي وسلې نه زیاتې ستړي دي اوږدې نو طرفین چې دي وسلو کې ښودلو ته راسي او وسلې کې دي او په ملکي فعالیتونو باندې کار وکړي دا زموږ لپاره یو خبر.
بل لوري ته په ولسي جرګه کې د لوګر د خلکو استازی اکبر ستانیزی موي چې د غیر مسؤولو وسلوالو خوځښتونو ښې پایلې نه دي لرلي نو د پاڅونوالو پر ځای باید افغان امنیتي ځواکونه حمایه او تجهیز شي.
تاسی د نجیب الله لوخیل پر رپورت کې له لوګر واوریدل چې یو شمیر خلکو یو شمیر ځوانانو له خپلو کلیو د سولې هڅې پیل کړې دي. تاسی څه فکر کوئ ولې له خپلو کلیو څخه افغانان نسي کولای چې د سولې لپاره هڅې پیل کړي؟ که یعنې په هر کلي کې خلک د سولې لپاره راپورته سي نو په افغانستان کې به یوه لویه برخه له جنګه خلاصه سي. تاسی فکر کوئ آیا دا ممکنه ده؟ پر افغان بسیمه 1918 شمیره باندې موږ ته خپل نظرونه راواستوئ. په دې خپرونه کې به درته خبره کړو. اوریدونکو د لوګر د خلکو خبرې مو واورېدې. د کندوز خلک وایي چې د دوی په شهر کې غلاوې زیاتې سوي دي، وسلوال فعالیتونه زیات سوي دي او د بې امنیتۍ احساس کوي. دوی وایي چې که د افغانستان حکومت هلته پوځي عملیات اوس پیل نه کړي نو اندېښنه لري چې د هوا له تودېدو سره به یې امنیت لا خراب سي. د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان په دې اړه له کندوز رپورټ لري.
د کندوز اوسیدونکي هم وایي چې د دې ولایت روان وضعیت دوی هم اندېښمن کړي، ځکه په ښار کې د خلکو وژنې، وسلوال غلاوې، اختطافونه او نامنویو زور اخیستی او که دغه حالت په همدې ډول جریان ولري نو له دې ولایت څخه به ډیری شتمن خلک په کډه شي. د دې ولایت یو تن قومي مشر حاجي امان الله د کندز روان امنیتي وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل:
واسم بګه جواله کې څو شم نه ولی مجبور
یم چې ورسیږي ولا که په دې خار کې پاتې شم. ولی مجبور یم دوه ځلې په دې خار کې جګړه وشوه، خلک تباه شول، زما ځوان زوی هم په تیرو جګړو کې ووژل شو. داسې کور نشته چې مالی او ځاني زیان ورته نه وي رسیدلی. د کندز ښار یو بل اوسیدونکی محمد عثمان بیا وایي چې اوس مهال د کندز خلک له حکومت څخه د بیا رغونې او پرمختیایي پروژې نه غواړي خو یوازې امنیت غواړي.
موږ
چې سهار له کور څخه وځو نه پوهیږو چې بیرته به کور ته ژوندي ولاړ شو او که نه، ځکه امنیت نشته، هیڅوک د خوندیتوب احساس نه کوي. په دې ولایت کې د نامنویو لامل خپله دولت او د کندز امنیتي چارواکي دي، ځکه د دې ولایت امنیتي وضعیت ته هیڅ توجه نه کوي. بلخوا د کندز امنیتي چارواکي بیا وایي چې څه باندې یوه میاشت په دغه ولایت کې د افغان ګډو ځواکونو د وسلوالو مخالفانو د ځپلو په هدف د پامیریو په نوم تصفیهي عملیات پیل کړی او لا هم د کندز ښار په شاوخوا سیمو کې جریان لري او د پام وړ لاسته راوړنې هم لري. د نوموړي ولایت د ولایتي شورا غړي سید اسدالله سادات له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل که افغان ځواکونه په دغه ولایت کې روان عملیات ګړندی نه کړي، په راتلونکي پسرلي کې کندز بیا ځل سقوط کوي.
ما برته یقیني اطمینان میتم چې نیمه زمستان کې دو ماه زمستان
زه په یقین سره ویلی شم چې دوه میاشتې ژمی پاتې دی، ونو پاڼې نه دي کړي، وسلوال طالبان نشي کولی چې قوي عملیات وکړي. که دولت په دغه وخت کې قوي عملیات ونه کړي او طالبان د کندز له شاوخوا سیمو څخه لرې نه کړي، زه خط درکوم چې په حمل کې بیا کندز سقوط کوي. نوموړی زیاتوي چې د ولایتي شورا غړو د کندز سیمه ییزو چارواکو ته په وار وار د خلکو او خپلې اندېښنې بیان کړي دي چې دغه ولایت له سختو امنیتي ننګونو سره مخ دی خو چارواکي ورته پاملرنه نه کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1918 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولي دي.
اوریدونکو تاسو په خبرونه کې واردل چې د لوګر یو شمیر خلکو له خپلو کلیو څخه د سولې غږ اوچت کړی دی. تاسو هم یو څه نظرونه راستولي. بصیر هیلمن له کابله لیکلي: که د سیمې خلک په اتفاق سره پورته سي هر څه کولای سي. سولې ته هر افغان لیواله دی، خو د افغانستان رقیبان نه غواړي چې دلته سوله راسي. یو بل اوریدونکی مشال له زابله لیکي: دا جنگ د پاکستان دی، افغاني طالبان اوس جنگ نه کوي ځکه دوی پوه شوي دي چې دا د افغانستان جنگ نه دی. سردار آغا د کندهار لیکي: په ولسوالیو کې کچیرې د سولې ژغ د خلکو لخوا پورته سي نو دا به ډېرې مثبتې پایلې له ځانه سره ولري. خادم نورزی له فراه لیکي: د سولې اواز پورته کول په هر کلي کې یو مثبت ګام دی. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي: هر وګړی او هر مشر قومي مشر کولای سي چې په خپل وطن کې د سولې له ټینګښ سره مرسته وکړي. هر مشر باید په کلیو کې د سولې خبرې پیل کړي. عمر جان له هلمند پیغام راسته ولیدې حقداد زاهد د دلارام ولسوالۍ څخه د فراه ولایت جاوید د کندهار څخه لیکلی دی شاکر فراهی پیغام راسته ولې محمد ایوب سلام پیغام راسته ولیدای اوریدونکو ستاسو ډیر پیغامونه ورپ ور روان دي خو دا به د خبرونی په دوهمه نیمایي کې درته وایو په څو ثانیو کې زموږ د ساعت د مهمو خبرونو دا اوریدو لپاره راسره اوسئ. دونیم بجې کیدونکو دی په خبرونه کې ورسته د کور کلی پروګرام لرو د افغانستان د معرفت د وزارت د ستونزو په اړه په یو رپورت کې تاسو ته جزئیاتو خبر سي خو تر هغه مخکې به ورکو صفی الله ستانګزی ته چې د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان اجرائیه رئیس وی افغان امنیتي ځواکونه لا زیات ملاتړ ته اړتیا لري. عبدالله عبدالله چې نن یې په پروان کې د سالنګ د پیښې د قربانیانو یادغونډې ته وینا کوله وویل حکومتي مشران باید د ملت د قربانیانو درناوی وکړي. د افغانستان اجرائیه ریاست وی د احمد یشتي او د ولسمشر لومړي مرستیال له قضیه سره به سیاسي چلند ونه شي. د دغه ریاست ویان مجیب رحیمین نن په کابل کې خبرونه ته وویل په دې اړه د حکومت دریز معلوم دی او له دې قضیه سره د قوانینو له مخې چلند کیږي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وی په ننګرهار کې د وسلوالو طالبانو او داعش 15 غړي نیولې دي. ډونالد ټرمپ ویلي د واټر بورډینګ یا د اوبو په واسطه د بندیانو ته تحقیق او د پښتون او پلټنو د ځینو نورو لارو د بیا پایل لپاره چې د ده په فکر سم دي د سی آی ای او دفاع وزارتونو له مشرانو سره خبرې کوي. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ ویلي اروپایي ټولنې د میلیونونو کډوالو په منلو سره لویه تیروتنه کړې او دا یې په پام کې لري چې په سوریه کې د خلکو لپاره خوندي ساحې رامنځته کړي. او د سوریې د حکومت سیاسي مخالفانو د دغه هیواد د اساسي قانون د نوي کولو لپاره د روسیې وړاندیز رد کړ.
د ازادي راډیو اوریدونکو اقتصادي خبرونه عباد الله حنانزای وړاندې کوي.
سلام ګران اوریدونکو، دا هم د افغانستان اقتصادي خبرونه چې زه عباد الله حنانزی تاسو ته وړاندې کوم. په ننګرهار کې د وریجو د پروسس په فابریکه کې په زرګونه کسانو ته کاري فرصت پیدا شي. د ننګرهار په بهسود ولسوالۍ کې د 1.5 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د وریجو د پروسس او بسته بندۍ فابریکه د چهارشنبې په ورځ پرانستل شوه. د دې فابریکې مشر غلام نبی وایي یاد فابریکه د سیمې په کچه لویه فابریکه ده چې 1.5 میلیون ډالر مصرف پرې راغلی چې 15% مصرف ورته یو ایس آی ډي ورکړې. نوموړی وایي د دې فابریکې په فعالیت سره به له یوې خوا د بزګرانو شولې په ښه شکل پروسس شي او بل پلو به زرګونه خلکو ته کاري مصروفیت پیدا شي. ځینې افغان سوداګر وایي که امنیتي وضعیت همدغه شان دوام پیدا کړي خپل سرمایه به بهرنیو هیوادونو ته انتقال کړي. یو تن افغان سوداګر حاجي شمس میرالدین نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل نوموړی د هیواد په اوسني وضعیت باور نه لري او د نورو سوداګرو په څیر خپل سرمایه په خطر کې ویني. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان حکومت په دې اړه نوې څرګندونه نه لري او تر دې مخکې ویلي و چې دوی د افغان سوداګرو ځان او سرمایه خوندیتوب لپاره ژمن دي. د خوراکي موادو د اتحادیه د معلوماتو لمخې نن د خوراکي موادو عمده بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ 9.5 کیلوي پاکستانی وړه 1,130 افغانۍ، یو بوجۍ 50 کیلوي قزاقي وړه 1,150 افغانۍ، یو 50 کیلوي بوجۍ بوره 2,400 افغانۍ، یو درې نیمنۍ بوجۍ وریجې 1,550 افغانۍ، 14 لیتره غوړي 1,100 افغانۍ، او نن په کابل کې یو لیتر پټرول تیل 4.5 او یو لیتر ډیزل تیل 4.5 افغانۍ پرول کیږي. د کابل د صرفانو ټولنې د معلوماتو لمخې نن افغانۍ د زینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 4.5 افغانۍ یو اتیا پوله، یو یورو یو اویا افغانۍ یو دیرش پوله، یو انګلیسي پاوند 3 اتیا افغانۍ یو پنځه او شل پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ یو اویا پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ یو شل پوله، او زر پاکستانی کلداری 415 افغانۍ. له پاملرنې مننه.
اوریدونکو تاسو اقتصادي خبرونه واوریدل چې زموږ همکار عباد الله هنانزي درته وړاندې کړل. په دې خبرونه کې ورسته د کور کلی پروګرام لرو او تاسو به د افغانستان د معارف وزارت د چارواکو څرګندونې واورئ چې وایي دوی ستونزې لري ځکه د مالیې وزارت همکاري نه ورسره کوي. په یاد بولرئ چې نن به په پوره درو بجو تاسو د ازادي په څپو کې یونیس پروګرام خپرو. دا پروګرام لایف دی یعنی مستقیم خپریږي. تاسو پروګرام ته ټلیفونونه راکولای سئ. خو د پروګرام موضوع او د ټلیفونونو شمیرې به د پروګرام له پیل سره سم درته وړاندې سي. تاسو د پروګرام وخت په یاد لرئ، درې بجې او تر پنځو بجو پورې به دا پروګرام تاسو اورېدلای سئ. د نن ورځې د اسعارو بیې تاسو زموږ پر ویب سایټ باندې پیدا کولای سئ. که ډالر اخلي یا یورو یا خرڅوي پاوند هندي کلداري تاسو کولای سئ چې زموږ ویب سایټ ته ورسئ، ازادي راډیو ټکی کام. دلته د نن ورځې نرخ د افغانستان د سرای شهزاده مارکیټ په حساب باندې تاسو دلته پیدا کولای سئ. د ازادي راډیو د خبرونه تر درو بجو ده. خو ټول خبرونه مو تاسو نن تر ماشام تر و بجو پورې اورېدلی سئ. په و بجو بیا د امریکا ژغ آشنا راډیو پښتو خبرونې پیل کېږي. نو په دغه موج باندې که وخت لري پاته سئ تر و بجو. د و بجو څخه وروسته پر دغه ځای باندې تاسو د آشنا راډیو خبرونې هم پسې اورېدلی سئ. د افغانستان د معارف وزارت سرپرست وزیر نن ازادي راډیو ته وویل چې د دوی کارونو ته خنډ پېښ شوی ځکه دوی زیات خالی چوکۍ لري یا خالی بستونه لري، خو د مالیه وزارت سره د ځینې مسایلو له امله یې نسي کولای چې خلک ورته په کار وګماري. د ازادي راډیو خبریال یوسف خان ځدران په دې اړه په رپورټ کې تاسو ته معلومات درکړي چې د معارف وزارت او د مالیه وزارت ترمنځ مشکل څه دی.
د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې له دریو کلونو راهیسې یې 240,000 بستونه نه منظوریږي او دې کار د دې وزارت اړوند چارې له خنډ او ځنډ سره مخ کړي دي. د یاد وزارت سرپرست اسدالله محقق جهاني د ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د ښوونې او روزنې اړوند ډېرې ستونزې د کافي تشکیلاتو د نشتوالي له امله دي او وایي چې په دې اړه یې بیا بیا غوښتنو ته پام نه دی شوی. ښاغلی جهاني وایي چې د پوهنې په وزارت کې د خالي بستونو له جملې څخه 14,000 یې خورا مهم دي چې باید هرومرو منظور شي.
کم ده سکال ده فارش شپال از در بستون تا اشت ضرورت لارو اشت یا دری کالا که گی چی وزارت مالیه از مونگ دولت مونگ ده فارش یو بستم نده را کری مونگ دیر دوی تا اولاندیز و که چی ده معارف غم بو خوره کشیر ده بست نهی نو بیا استخدام نشته، نه مامور شده، نه معلم شده، نه معلم با کیفیت شده، استونز با دیرین
دیاد وزارت چرواکی وی چی پا ده بستونو که ده خون کچ خانی ولی ده وزارت و ریاستونو تر مامورینو پوری شامل دی. ده پانه وزارت ده معلومات و لمخه ده محل ده حکومت ده ملکی مامورینو تر طول و دیر برخه یعنی وش فی تفصده ده وزارت مامورین تشکیلوی. ده پانه پا وزارت که ده تشکیلات و پراختیات ارتیاد ده سی وقت بیانیگی چه و سره هم محالت ده گن و خلکو ده بیکاره مساله مطرح ده. ده کار و طولین زو چار وزارت ویان عبدالفتاح احمد زید پنچم به پورس ازادی راډیو ته ویل چې دا محل د کسانو شمیر 1.9 میلیونه تنو ترسیږي چې د کار وړ خود د خبره په مطلق ډول بیکار دي.
مطلق کسانو بیکار شمیر از موږ په هیواد کې تقریبا 1.9 میلیونه کسان جوړوي او د نیمه کم کار کسانو تقریبا 1.4 میلیونه کسان دي.
لدی وړاندې د پونه وزارت اړوند خیالي بستونو خیالي خونکو او ځکونکو په اړه راپورونه هم خبر شوي. خو د وزارت سرپرست محقق جهاني دا موضوع ردوي دا چې د مالیه وزارت د پونه وزارت دی غوښتنې ته ځواب لري تر اوسه څوک په دې اړه خبرو کولو ته نه دی حاضر شوي. د خونکو په باور د منظم او د اړتیا وړ تشکیلاتو نشتوالی حتی د ځکونکو په زده کړو منفي اغیز کوي او په دې برخه کې د کیفیت ستونزه تر ټولو ډیره مطرح ده. پخوانی خونکو معلم زوب خان وایي که څه هم پوهنې وزارت د حق الزحمه ښوونکو ګمارلو ته پام کړی خو دی ټینګار کوي چې دا کار کله هم د اصلي بستونو ځای نشي نیولی. د هغه په وینا د پوهنې برخې ته د حکومت پاملرنه ځکه ډېره مهمه ده چې د میلیونونو زده کوونکو برخلیک ورسره تړلی دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
اوریدونکو ستاسو نظر ازادي راډیو ته مهم دی. ستاسو خپل پیغامونه دی په یادول لري چې په دې کې د ازادي راډیو نظر نه لري. احمد شکیب سادات له کلات لیکي د سولې راوستل د هر افغان مسؤلیت دی که د هیواد په سطحه وي او که د یوې سیمې په سطحه، او څوک چې په دغه لاره کې اقدام کوي قهرمان دی. نقیب الله حق دوست له هلمند لیکي زما نظر دا دی چې که چیرې د هر ولایت په هر ځای کې سولې ته لاره هواره سي بالاخره به په ټول افغانستان کې سوله ټینګه سي. بل اوریدونکی محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي د پاکستان څخه د سولې غوښتل د وخت مصرفول او ضایع کول دي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی باید د طالبانو سره د سولې خبرې مستقیمې پیل کړي. د ازادي راډیو زیات اوریدونکو عبدالواحد د نیمروز څخه د محمد قاسم زواک د هلمند څخه په بیا بیا پیغامونه راستولي. نقیب الله قدوس، محمد ولی همت، د زاهد مل، نوراغا او احمد شکیب، سادات، نقیب الله قدوس، بیا عباد الله اعلی، حبیب پوپل، محمد ایوب قلمیار او عمر جان، دغه اوریدونکي دي چې خپل پیغامونه یې په مکرر ډول راستولي. که تاسې په وار وار خپل پیغامونه تکرار راستوئ، د نورو خلکو مخه هم نیسئ او خپل پیغامونه مو نسي خپرېدای. نو لطفا یو پیغام یو وار راستوئ، موږ یې ګورو، موږ یې خپروو. ډېره زیاته مننه. مخکې چې د کورکلی پروګرام ته ورسو، پر یوه نړیواله مسله رپورټ لرو. د امریکا نوی جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي چې په سوریه کې د روانې جګړې له امله د بې ځایه سویو خلکو لپاره به دننه په سوریه کې خوندي ځایونه جوړ کړي. دا به د هغه پلان برخه وي چې دی غواړي امریکا ته د سوریې څخه د پناه غوښتونکو، د مهاجرینو او د روانو مهاجرینو شمیر محدود کړي. د دغه مسلې نور جزئیات به ملالی بشیر وړاندې کړي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له ای بی سی تلویزیون سره په مرکه کې پرون وویل چې دی به په سوریه کې د کډوالو لپاره خوندي ځایونه جوړ کړي. د ټینګار وکړ چې د دې پلان په اړه یې وروسته له هغه پریکړه وکړه چې اروپایي اتحادیه د سوریه د کورنۍ جګړې په نتیجه کې د پناه غوښتونکو له بحران سره مخامخ شوه. د ای بی سی ته وویل، زما په فکر اروپا لویه غلطي وکړه چې میلیونونو خلکو ته یې جرمني او نورو هیوادونو ته د ننوتلو اجازه ورکړه. ټرمپ په سوریه کې د خوندي ځایو جوړول د هغې ستونزې د حل یو لاره ګڼي چې ګواکې له پناه غوښتونکو او له مسلمانو هیوادونو څخه امریکا ته له تلونکو خلکو سره د تروریزم تهدید زیاتېږي. امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې ټرمپ د خوندي ځایونو په اړه په امر کار کوي او له هغو عوامرو سره به یې خپور کړي چې له مخې به یې په امریکا کې د ټولو سوري وګړو د ځای پر ځای کېدو پروسه ودرېږي او د سوریې، عراق، ایران او یو شمېر نورو مسلمانو هیوادونو اتباعو ته به د امریکا ویزې نه ورکول کېږي. دا به تر هغه وخته دوام وکړي چې د بشپړ پلټنو یو فعال سیستم نوی رامنځته سوی. رویټرز خبری اژانس ادعا کوي چې د خوندي ځایونو په اړه یې د ولسمشر ډونالد ټرمپ د امر مسوده لیدلې ده. دغه اژانس وایي دا امر د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو څخه غواړي چې په نیوي ورځو کې په سوریه کې د بې ځایه سویو کسانو لپاره د خوندي ځایونو په اړه یو پلان جوړ کړي او پلان باید د داسې خوندي ځایونو په اړه وي چیرته چې بې ځایه سوي کسان د بیرته ستنېدو یا په درېیم هیواد کې د ځای پر ځای کېدو لپاره واوسي. رویټرز او اسوسییټډ پریس خبري اژانسونو ویلي چې دغه اسناد په دې اړه هیڅ معلومات نه ورکوي چې خوندي ځایونه به څه وړ وي او په کومو ځایو کې به وي او یا هم څوک به یې دفاع کوي. اردن، ترکی او نور ګاونډي هیوادونو ته میلیونونه سوري کډوال ورغلي دي. د ترکی حکومت له مخکې ټینګار کوي چې په سوریه کې د ترکیې پولې ته نږدې باید د پرواز ممنوع زون جوړ سي. که څه هم په انتخاباتو کې د ټرمپ ډیموکراتي مخالفې هیلری کلینټن په ګډون یو شمیر کسانو د نومبر میاشتې د انتخاباتو پر مهال په سوریه کې د خوندي ځایونو جوړولو خبره کړې وه، د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما د دې خبرې مخالفت کاوه ځکه د بیره درلوده چې هیواد به د سوریې په شپږکلنې جګړه کې نور هم ښکېل سي او په سوریه کې د روسیې د هوایي کمپاین پر مهال شایي د دغه هیواد له ځواکونو سره په نښتو بوخت سي. دا نښتې هغه وخت احتمال لري که ټرمپ پر خپلو پلان کړو خوندي ځایونو باندې د پرواز ممنوع زون جوړ کړي.
د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پرون د ای بی سی نیوز سره په مرکه کې د اسلامي دولت په نوم د وسوالې ډلې یا داعش پر ضد پر مبارزه او په منځني ختیځ کې په عمومي ډول پر حالاتو خبرې کړې دي. دا د ډونالډ ټرمپ جمهوري ریاست ته د هغه د لوړې تر مراسمو وروسته د ډونالډ ټرمپ لومړۍ تلویزیوني مرکه وه. ډونالډ ټرمپ وویل چې د تروریزم د پراختیا پر اړه چې د تروریزم د پراختیا د مخنیوي لپاره کوم کارونه په قانوني ډول کېدای سي او کوم کارونه نس کېدای، په دې اړه یې د ملي دفاع د وزیر جیمز ماتیس او د سی آی ای د مشر مایک پامپیو سره خبرې کړې دي. د ازادي راډیو په خبرونو کې به ورسته د داعش پر ضد د مبارزې او د تروریزم د مخنیوي لپاره د پر لارو چارو ځانګړی رپورټ ترته وړاندې کوو.
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶ سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخششون داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میاد؟ بله قهرمان قهرمان،
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگ بارانم نکنن.
فدین زیاد ایران باید چه شوشی واگونی سو خواه خواهی دیدم ندیم منی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ژوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
د ازادي راډیو اوریدونکو زموږ خبرونه د نن ماښام تر اوو بجو پورې دي. تاسو که غواړئ چې په افغانستان کې د اداري فساد په اړه د شفافیت د نړیوال سازمان وروستی رپورټ چې د 2018 میلادي کال د څیړنو پر بنا یې خپور کړی دی ولولئ زموږ ویب پاڼې ته ورسئ ازادي راډیو ټکی کام. دغه رپورټ بشپړ تاسو ترلاسه کولی سئ. او په یاد ولرئ چې د نن ورځې د ازادۍ په څپو کې پروګرام چې په دریو بجو به پیل سي په افغانستان کې پر اداري فساد بحث کوي. تاسو څه فکر کوئ چې په افغانستان کې د اداري فساد عوامل عمده څه دي او حکومت څنګه کولای سي چې په دې اړه اغیزمنه مبارزه وکړي؟ نو د پروګرام وخت په یاد لرئ، په درو بجو به دغه پروګرام پیل سي. تر پنځو بجو پورې به تاسو پروګرام ته ټلیفونونه راکولای سئ، هم خپل نظر څرګندولای سئ او هم کولای سئ چې د پروګرام له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ. نو په درو بجو په افغانستان کې پر اداري فساد خبرې کوو. اوس د کور کلی پروګرام.
کور کلی جوړون کې فرشته مرسل.
درنو دوستانو، زما فرشته مرسل سلامونه ومني. آیل فیسبوک او ټولنیز رسنیو کار اخلي؟ که ټولنیز رسنۍ کاروي نو په کورنۍ چاپیریال مو ساغیس کړئ.
د سلمانه هم ډېر شوی دی چې د فیسبوک په خاطر ډېر کارونه رانه پاتې شوی کنه.
کور کې د ناستې پر وخت یا د میلمستیا پر وخت او یا هم له ماشومانو سره د ناستې پر مهال فیسبوک او نور ټولنیزې رسنۍ کارول او ځان پرې مشغول ساتل کومې پایلې لري؟
یوازې زه نه، بلکې زما نور رونه هم په کور کې چې هر یو موبایل او بس 15 شپږ ماشومان ته راتاوي ګوري چې دوی څه کوي.
او د ټولنیزو رسنیو د کارونې آداب څه دي؟ موږ نننۍ خبرونه همدغه موضوع ته ځانګړې کړې، ملتیا مو وکړي. درنو اوریدونکو، ټولنیزې رسنۍ او په ځانګړي ډول فیسبوک په افغانستان کې ډېر کارونکي لري چې د کارونکو له ډلې یوه لویه برخه ځوانان دي. طبیعي ده چې فیسبوک او یا نورو ټولنیزو رسنیو به پر ژوند اغیز کړی وي. ځینې ځوانان کله چې له کورنۍ او یا هم په مجلس کې ناست وي، دوی پر فیسبوک بوخت وي چې دې کار د دوی پر ټولنیز ژوند منفي اغیز ښیندلی. د خوست اوسیدونکی معصوم جان معصومی وایي چې د فیسبوک سره یو ډول عادت شوی دی.
فیسبوک زای استعمالوم او هر وخت استعمالوم.
معمولا فیسبوک کوم مطلب ګوري؟
خصوصا فیسبوک ز هغه مطلب ګورم چې زمونږ لپاره د استفاده وړ وي. سیاسي مطلب ګورم، ټولنیز مطلب ګورم، فرهنګي مطلب ګورم.
هر ورځ څومره وخت فیسبوک ته ورکې؟
سړی چې فیسبوک ته یو ځل سر ورکړه کنه حتمن یو څه وخت ضایع کوي. یعنی یو ست وخت دومره زر ضایع کوي داسې بېخي به پوه نه شي. که د کورنۍ څخه یې پوښتنه وکړئ چې پلانای چیرته دی څه کوي، نو چا خبره دا خبره به درته وکړي چې بس هغه دی او فیسبوک دی، نه له ښو خبرېږو او نه یې له بده خبرېږو. نو حتمن بېکاره خلک چې بوختیا ونه لري فیسبوک ته ډېر وخت ورکوي.
داسې کوم څوک خو به نه پېژني چې خپل کار د فیسبوک لپاره وروسته پاتې؟
د فیسبوک لپاره اول خو باید زه ځان په اړه درته وایم، داسې له مانه هم ډېر شوي دي چې د فیسبوک په خاطر ډېر کارونه رانه پاتې شوي که نه. بیا وروسته نو هڅه کوم چې خپل کارونه ډېر ژر سر ته ورسوم. نو زما په څېر به نور ډېری ځوانان وي چې د فیسبوک په وجه مهم کارونه ترې پاتې وي.
د بامیانو اوسېدونکی فیض الله چې اوس یې هم موبایل په لاس کې دی، ترې وبه پوښتو چې دا یې په موبایل کې څه ګوري.
بس په دې کې تازه خبرونه او په هغه کې بعضې ښه معلومات ګټور نصیحتونه دغه شیانو دپاره استفاده
ته کوم.
په فیسبوک کې
د ورځې څو ساعته یې ګوري؟
یو ساعت دوه ساعت خو سر مصروفه یو.
کله کور کې د کورنۍ غړي مناستي هغه وخت هم ته فیسبوک ګوري
هم هغه ځکه داسې شی ده چې څه معلومات ورته نیاز وي د افغانستان کې څه سوي وي هغه درو هلته ورنه خبرېږي
عبدالوس چې زه ورته سره ناست یو کنه تا درې څلور جیله موبایل راواخیسته او په کې دې وکتل نه پوهېږم چې سکایپ ده وایبر ده فیسبوک ده څه ده کله چې نورو دوستانو سره ناست یې همدومره ډېرې ګوري
دا اوس مې یو ملګری و چېرته یې نو د تلګرام په طریقه ما له زه پر ریاست کوم وایي څه کوي مله سکار ده ما بیرته خپل هغه نظریات سره تبادله کول
اما سره غږېدې عمل ته
عمل ته هغه سره بیرته ځواب ورکوي هغه ته
بې ځواب ورکوي
ښه وسیله دې لپاره څه
یو ښه وسیله خو ده دوستان دې بیا نه درته وایي چې مثلا کله موږ سره په مجلس کې کېنو د موبایل دې څنګ ته کېنه
خامخا وایي بیا کله کله وایي چې دومره مصروفیت ښه نه ده موږ سره مرکه وکړو
بیا ته څه ورته وایي
نو بیا مجبور یو خمسه ته خلاص کړو
د زیاته بي چې کله کله موبایل ته په ډیر کتلو سره سردرد هم شي خو د ځنګړي علاقې لمخې ترې زړه نسبريږي د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی عزیز ګل ساپای وایي چې ډیری وخت کله چې په غیر رسمي مجالسو او میلمستیاو کې برخه اخلي نو ټول ناست کسان په خپل موبایل کې په فیسبوک اختوي
میلمه هم ته پاتې او د ماشومان اولادونو سره چې کومه تربیه او مینه په کار یاغي او ته ضرورت لري اغه نه هم د یو قسم ته ځان لشوې نو چې کله یو پلار د ورځې په دفتر کې مصروف وي او د شپې لار شي په فیسبوک کې اختشي موبایل کې نو طبيعي خبره ده چې هم هغه کومه مینه او محبت د اولاد او د پلار په منځ کې شي هغه د لاس ورکی او په دې کې یو نوې پېسلا کینه او کډورات او بدبینی د میرمن سره هم پیدا کیږي میرمن دا د غلري شي باید خو د سره خبرې وکي یا دغه خبر شي چې د ورځ دفتر کې څه وکړل ورځ په خاطر شوې ده خرابته شوې ده وګه دې تګه دې استومان ده کله چې یو پلار یا خاون په فیسبوک مصروف شي میرمنه هم د سر قسم ته سره بغض نه پیدا کوي په ځنه کې سره د دینه چې ډېر میرمنه کې چې دا ظاهر نه کې خو په ځنه کې دا طبيعي خبره ده د هر انسان سره
د دې خبره چې په کور کې د ناستې پر وخت باید فیسبوک ونه کارول شي لوي خو ماشومان د مشرانو لمنې بي برخي کیږي او لبل پلاوه کورنی جنجالونه هم راولړيږي
ماشومان مسره تنګي کې فهم دې باندې سره ورانی معمولا چې مونږ کله موبایل لا واخلو نو ټول ماشومان داسې راتاو شي لکه یو عاجل خبر شي یوازې زنه بلکې زما نور رونه هم فکر کوي چې هر یو موبایل لا واسي 15 شپږ ماشومان ته راتاوي ګوري چې دوی څه کوي
بیا موبایل نه درنه غواړي چې دوی یا گیم پکې وکایا موبایل ګوري
زما یو کښله زوی دې اغه نو خبره نه پويږي چې هر څه زورته مچ کار لرم یا د تروسه در کومې نام دا وسی راکا نو ډیر وسه نشم کولای چې داغه درس موبایل لا واخلم کروایم خپل پټي نسم چې اغه یو نه کوینی مجبوری رانغواړی او اخلی او هغه سره د دینه چې ماشوم د څلور کلن نه په خط او لیک لوس باندې نه پویږي مګر چې موبایل هر قسم موبایل لاسته ورشي هغه کم شې چې د خوخی لکه گیم دی یا مثلا عکسونه دی دپ کې پیدا کوي او غف کې ګوري
د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی نور الله کوثر وایي چې فیسبوک په افغاني ټولنه کې منفي تعبیر شوی او ډیری ځوانان له کار وستري دي
په یوه ځدی چې موږ فیسبوک استعمال کو فیسبوک موږ استعمالی سره دینه چې دا ډیر ګټه لري مفید شاید د تبلیغ او د ټولنیز روابط لپاره یو ښه سبب او حالا ده خو دې تر څنګه غستر مشکل دا ده چې په ټولنه کې یو رقم بی ارتباطی هغه عاطفي ژوند دل بین وړلای ده کیدې د پسمنظر ته موږ نظر وکړو په مجموع کې د الکترونیک شیان او هغه برقی شیان دا یو طرفه دوستی ده عاطفه نه لري وچه دوستی ده نو فیسبوک هم داسې سړی مصروف سي چې هغه ټولنیز عواطف لبین زی لکه ما سره 15000 نفر په فیسبوک کې یو اکاونټ کې 15000 د فکر وکړي چې په صفې کې په لسګونو زره خلکو لایک کړی دي دا روابط ټول سره زنه سم کولای عاطفي روابط او ساتم دي مين روابط او ساتم یا به دې سره تزویر او جال او تجمل کوم او یا به دا چې دوی د حقيقي مصروفیت وخت بل دوی سره ځای کوم
د دې خبره چې ټولنیز رسنیو په ټولنیز راشه درشه کې کموالی رامنځته کړی او کچیرې دا ډیر وکړول شي خای خپل منځي مینه کم شي
لکه په یو وخت کې به تاګور اتاک به په اخترونه کې په زمو کې په شپو کې دلته به د کابل کې به یلدا شپه د قوس اخیری شپه ډیر په یو پرتمینه سره په هر کور کې تجلیل کېدل ول کله چې فیسبوک راوتل دی یلدا شپه هم ختم شوی هغه ارتباطات هم ختم شوی هم خپل یادک سره په یاد کېږي مې چې اوجری ته مې مخانه ته به موږ ډیر سلوي کسان برا غون سی ځوانان به خپل منځ کې سره بي ډي یا قتی یا نور خپل لوبي به کولی مصروف وو سپینګیرو خپل غوره کولی ول کله چې د فیسبوک رونه منځ ته راغلي دي هغه مندونم لمنځت للی هغه د ټکونم لمنځت للی هغه مهمان خانیم لمنځت للی دي فقط په مجلس کې کلس نفرې کله چې دا مجلس مجرد کینی استلمي ختمه سي ګوره چې هر چا مخ ځان تر ګرځولې دیو ټلیفون دوه نفر سره غږیږي
ښاغلی کاوسر د خپل سترګو لیدلی حال او ځانګړي کیسې ته اشاره سره وایي چې د فیسبوک افراطی کارونې زموږ ټولنیز اړیکې زیانمنې کړې دي
ما هم سره د فیسبوک درلوده ټلیفون مې ځان سره و خو ما ولیدې چې کور مالک یو خاتمه مصرف څه بلبل خاتمه مصرف زه غلای اند سی وتلم وتلم خپل ټلیفون مې بند کړ لاړم په غش په بل چا کرم شپه کړې دا چیرته زمين مستیا و دوی څوره زنګونه راو خري سهار څوره په قارو خیره د مونږ ډیر خطا سولید مول تاسو ول خطا کې دي تاسو فیسبوک کې مصرف وای زه تن ولاړل مقصدن درس دوی ته عبرتم سی هغه دوی ترننه پورې څو کسانو قسم خورای مونږه مغه پریښودل د فیسبوک سره خدای پامنی وکړل ځکه داسې افراطی استفاده کول یقینا مطلوب استفاده نه ده زه په ټوله شپه ورځ کې یو ساعت فیسبوک ته د ورځې وخت ورکوم یو ساعت د شپې
د کابل اوسنکی محمد رفیق ترخیل بیا وایي چې که فیسبوک لوی خو اسانتیاوې رامنځته کړي دي نو له بله پلوه د ګڼو ځوانانو ترمنځ د شخړو لامل هم شوی
د قومونو په سطحه هم جنجال پیدا کړی د مملکتونو په سطحه هم جنجال پیدا کړی د کورنیو په سطحه هم جنجال پیدا کړی اول د ما د سترګو لیدلی حال زه خپله په فیسبوک نه پوهېږم او نه لرم خو چې هر څوک لري نو جان هغه ته نوشته کوي کنزا پر ځان پوچو پاش ورته نوشته کوي چټي یعنې په یو کور کې یو دوه د تره زمنی هغه ته نوشته کوي هغه لکه جان هغه ته نوشته کوي د دې غټ جنجال جوړ دی اوس به سبا به لو د بنجرګي کینی مرکې به کینځي ته ولې ماته کنزا کوي ته ولې ماته کنزا کوي څه ګناه شوی ده
د نوموړي په خبره کې څوک ښه استفاده ترې وکړي ښایي ګڼو ځوانانو ته ګټه ولري خو په اوس وخت کې ځوانان تر ډېره فیسبوک له جنجالونو سره مخ کړي دي د لغمان ولایت اوسنکی محمد امان رسولي بیا وایي چې له فیسبوک نه د یوې وسیلې په توګه ښه استفاده هم کېدلی شي او بده هم
فیسبوک خو اوس ځوانان ډېر مصروف کړي او حتی ځینې بې مسؤلیته لیکنې هم کوي چې ټولنې کې یو مشکل را پیدا کوي هغه وخت کې د ځوانانو ترمنځ زمونږ وخت چې فیسبوک نه و نو روابط ډېر صمیمي وو یو بل کورونو ته ورته هغوی سره به ملاقات کوو مېلمستیاوې به وي راشه درشه به وه اوس خو چې په یو مجلس کې څوک ناست نو بس دوه کسان خپل منځ کې سره کېږي درېیم کس ټلیفون راواخلي او خپل فیسبوک سره که څه هم دا یو د دعوت لپاره چې ښه وکارول شي ښه وسیله هم ده خو اوس ته نه خلک غلط استفاده کوي
تاسو په نظر دغه فیسبوک چې رامنځته شوی ده ښه کار ده ښه نه ده که ښه یي څه رقم باید کار ترې واخیستل شي
فیسبوک ښه ده وسیله ده لکه چاقو چاقو باندې مڼه سپینه کړه که یو چا څوک پرې وهي نو بیا غلط کار وسیله ده وسیله نه ښه استفاده هم کېږي بد استفاده هم
فیسبوک یعنې همداسي ده
همداسي
ته خپله فیسبوک لري
زه فیسبوک لرم خو دې ورځو کې د نت سره لږ لري ما فیسبوک لرم
څنګه ده د فیسبوک کارول دي اسانه زده کړل سخت څنګه
نو دا خو دومره مشکل کار نه ده او اسانه مې زه
خوښیږي دې
او خوښیږي
څومره ملګري به لري فیسبوک کې
تقریبا 2000 کسان دي
2000 کسان او کچېرې د ځواني وخت کې د فیسبوک وای د ملګري به څومره وای
کې دې زیات وای
زیات وای ته خپل ار ورځ څومره وخت فیسبوک ته ورکې
زما منظم پروګرام هر ورځ یو پیغام یو مهم مطلب د پښتو ژباړ سره خبرو
په فیسبوک کې څه رقم مطالب دي تاسو نه خوښیږي
غیر اخلاقي مطالب دي بې مسؤلیته تبصرې دا زما نه خوښیږي
دی وایي چې ځوانان باید هڅه وکړي چې له فیسبوک سالمه استفاده وکړي او داسې لیکنې او تصویرونه خپاره کړي چې لمخې ټولنې ته مثبت پیغام وړاندې شي قدر من دوستانو له فیسبوک د سالم او مثبت استفاده پیله د خبرونه پام دی زی پاترسو تربیه خېچاري
ڈیر دے ہم داؤس میں آتا ہوں لے رہا
سلام و روز.